آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي، او دا د دې نیم ساعته لومړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه په شروع کې پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته،
ناټو وایي چې د افغانستان د ملي پوځ زیات شمېر عسکر له ډېرې مجبورۍ نه طالبانو ته وراوړي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کابینې د لپاره د مناسبو کاندیدانو د منډلو په لټه کې دی، او په نوې زیلانډ کې د یوې زورورې زلزلې نه وروسته د سونامي یا سمندري څپو د راپورته کېدو له ویرې په زرګونو خلک لوړو ځایونو ته ختلي دي.
درنو اوریدونکو، د نن سهار په دې خبرونه کې به د خبرونو نه وروسته اول د امریکا د مهمو نظامي او ډیپلوماټیکي وعدو په باب د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د احتمالي دریځ په اړه یو رپورټ راوخلو. بیا به په خوست کې د افغانستان د امنیتي قواو د وژل شوو عسکرو د خپلوانو د یوې اعتراضي غونډې په باب یو مطلب واورئ. ورپسې به هم په افغانستان کې د پولیو د مرض په ضد د مبارزې او د عراق د حلب په ښار کې د جیمی په یخنۍ کې د هغه ښار محتاجو خلکو ته د عاجلو خوراکي موادو د رسولو په باب د ملګرو ملتونو د اندېښنو په باره کې بېلبېل رپورټونه مه هېروئ. خو دا د اول پوره خبرونه واورئ.
که څه هم چې متحده ایالاتو او ناټو د تیرو 15 کلونو په موده کې د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو په روزلو او اکمالولو باندې په میلیونونو ډالر خرڅ کړي او په زرګونو ساعته وخت پرې مصرف کړي، د هیواد په زیاترو برخو کې عسکر طالبانو ته اوس هم راوړي، خصوصا په هغو ولایتونو کې چې طالبان پر دولتي پوستو باندې بار بار حمله کوي. په کابل کې د امریکایي قواو یو ان امریکا غږ ته وویل
providing ammunition to their soldiers are not providing
the zinu nizami unitono de titro be komandanan che de jang po mahal khol askar ta no muhimat rsay no ta khwal rsay aw no ikmalat ut rasul kigi khara khabar da che pa desha na masayid o sharayat ki de komandanan de be kifayati la amala askar la khpal zana da pukhtana kai che wali wajangigi aw de sal par jangigi pasi mayza kacha kamzori rahbari da askar o de takrido ye muhim amil aw factor de خبریاله عائشه تنظیم په خپل لګل ریپورت کې وای چې د افغانستان حکومت د عسکرو په تېخته اعتراف نه کوي او دا د وړاندې کوي چې طالبان یې په زور نیسي او بې وسلې کوي. د ملي دفاع د وزارت وان جنرال وزیری ویل
دشمن فشار وی ډیر سخت جګړه وی، دشمن په ډیر تعداد باندې برید کړي وی، د دوی شمیر کم وی او یا مثلا په هغه وخت مهمات خلاص شي، نو د فشار په نتیجه کې دوی داسې کیږي چې دوی اسیر شي.
د ناټو قماندانان وای نه یوازې دا چې د غسکر خپل وسلې لزان سره وړي، هغه نظامی روزنه هم لزان سره وړي چې امریکایي قواو او ناټو ورته طالبانو سره د جنگ په منظور ورکړی و. پرون په نوې زیلانډ کې د 2.3 درجو په قوت سخته زلزله وشوه. د زلزلې مرکز د نوې زیلانډ تر ټولو غټ ښار کراش چرچ نه تقریبا 90 کیلومتر لري واقع و. دومره قوي و چې د ثقل مرکز نه 200 کیلومتر لري په پایتخت ویلنګټن کې هم ودانۍ ولړزیدلې. رپورټونه وایي چې په ساحلي برخو کې د سونامي سمندري څپو د راپورته کېدو له ویرې په زرهاو خلکو د خپلو کورونو نه په لوړو ځایونو کې پناه اخیستې ده. د نوي زیلانډ د عاجلو خدماتو ادارې خبرداری ورکړی شاید چې 15 متره لوړې څپې راپورته شي او نږدې ښارګوډي ډوب کړي. د امریکا منتخب جمهور رئیس لګیارې د خپلې کابینې د غړو او د سپین ماڼۍ د مشاورانو د ټیم په ټاکلو کار کوي. شاید چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ځینو مهمو څوکیو اعلان وشي. په واشنگټن کې د امریکا هغه خبریال مایکل بومن په خپل رپورټ کې وایي چې امریکایان به زر په دې پوه شي چې ډونالډ ټرمپ د خپلې کابینې په ټیم کې څه قسم کسان شاملوي او د کابینې د ټیم نه به څرګنده شي چې هغه په څه ډول غواړي حکومت وکړي. ګمان کېږي چې ټرمپ به د سنا مجلس د وسلوالو قواو د کمیټې رئیس سناتور جف سیشن، د دفاع د وزیر او د نیویارک پخوانی ښاروال جولیانی د امریکا د نوې د لوی څارنوال په توګه وټاکي. د نیویارک ټایم ورځپاڼې وړمه ورځ رپورټ ورکړ چې ټرمپ د خارجه وزارت د مقام لپاره په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد، د سنا مجلس د خارجي اړیکو د جرګې رئیس بوب کورکر د کانګرس د پخوانی رئیس ګنګریچ په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر جان بولټن او په افغانستان کې د ناټو د پخوانی قماندان جنرال سټینلی میکریسټل په شمول د ځینو کسانو نمونه تر غور لاندې نیولې دي. له بلې خوا د ډونالډ ټرمپ په ضد د امریکې په څو ښارونو کې له تیر څو ورځو نه مظاهرې روانې دي.
So I came out independently tonight. The police asked everyone to stay home, but I want to recognize that people don't feel like they have somewhere to go or express their frustration.
په احتجاجي مظاهره کې چې د یک شنبه په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د ټرمپ نړیوال هوټل مخ ته وشو، احتجاج کوونکو نارې وهلې چې له ګاونډیانو سره دیوالونه جوړول نه غواړو، د دوستۍ د پلونو جوړول غواړو. اشاره د ټرمپ هغه اعلان ته وه چې ویل کې انتخابات وګټي، د مکسیکو د سرحد په اوږدو کې به 2 کیلومتره لوړ دیوال جوړ کړي او مصارف به له مکسیکو نه بودی. ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په دوران کې په امریکا کې مش مکسیکي مهاجرین د بدکارانو او مجرمانو په نوم یاد کړي وو. له واشنگټن ډي سي نه علاوه په لاس انجلس، ماساچوسټ او د ایوا په ښار کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي. په عین وخت کې د امریکا د اسلامي اړیکو شورا چې د کیر په نوم یادیږي د ډونالډ ټرمپ د انتخاب وایي چې د ډونالډ ټرمپ د انتخابېدو نه وروسته د مسلمانانو په ضد د کرکې او نفرت نه ډک ګواښونه زیات شوي. هغوی په ټرمپ غږ وکړ چې د دغو پیښو غندنه وکړي. ټرمپ اعلان کړی و چې د امنیتي وجوهاتو په اساس به په موقتي ډول امریکا ته د مسلمانانو په راتګ باندې بندیز ولګوي، خو د انتخاباتو نه وروسته یې په دې اړه څه نه دي ویلي. عراقی قواو د یک شنبه پر ورځ ویل چې داعش نه د نمرود خرګوټه نیولې ده. چارواکو ویل چې د عراق د پوځ د نهمې عملیاتي فرقې عسکرو د نمرود د خرګوټي په مرکز کې ملي جنډه لګولې. په پرونی جنگ کې دواړو خواو ته درانده تلفات اوښتي دي. د نمرود د خرګوټي خرګوټه پروس کال د داعش وسلوالو ونیو او زیاتره تاریخي برخې وران کړې. دغه تاریخي خرګوټه د موصل په جنوب کې 10 کیلومتر لرې پروت ده. لبلې خوا په داسې حال کې چې د موصل د نیولو لپاره لتیر څو هفتونه د سلو زر نه زیات عراقي عسکر او د حکومت طرفدارې ملیشي جنگ کوي. داسې نه ښکاري چې زر به دغه ښار ونیول شي. د امریکا پوځ او د نړیوال ائتلاف غړي د موصل په جنگ کې د عراقي قواو او کردانو هوایي او ځمکني ملاتړ کوي. خیریه مؤسساتو خبرداری ورکړی چې دغه جنگ له امله به له 200,000 نه زیات عراقیان بې کوره شي او په عاجله توګه به سرپناه، خوراکي موادو او دوا ته اړي. او د امریکا خارجه وزیر جان کیری له استرالیا سره ژمنه وکړه چې متحده ایالات د هغو مهاجرینو منلو ته چمتو ده چې غوښتلې په استرالیا کې پناه واخلي، خو مخکې له دې چې استرالیا ته ورسیږي چارواکو یې کښتۍ ونیولې او په پاپا نیوګینی او د ناورو په ټاپو کې دېره کړل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل او د همدې برخې لومړی مطلب. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو په جریان کې ژمنه کړې وه چې په خارج کې به د متحده ایالاتو په مهمو نظامي او ډیپلوماتیکي ژمنو له سره غور وکړي او ځینې بې حتی ختم کړي، خو اوس داسې معلومیږي چې هغه به په خپل دریځ کې تر یوه حده پورې تغییر راولي. په دې باب به د وال سټریټ جورنال پر ورځپاڼه کې د یوه چاپ شوي مطلب غټي کې سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
د وال سټریټ معتبرې ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د نوي جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ له انتخابېدو وروسته د پوځ له یوه اعلی قماندان نه بل اعلی قماندان ته د قماندې د ورسپارلو په انتقالي دوره کې په آسیا، اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې د متحده ایالاتو د اوږدې مودې نظامي او ډیپلوماتیکي ژمنې له ستونزو سره مخ شي. ټرمپ ژمنه کړې وه چې له چین سره به دغه هیواد د پیسو د ټیټ نرخ په سر شخړه په جدي ډول تعقیبوي. مکسیکو به مجبور کړي چې لاغه هیواد نه په غیر قانوني توګه امریکا ته د مهاجرینو د لارو د بندولو لپاره د تقریبا 1000 میله اوږدو سرحدي دیوال د جوړولو مصارف ورکړي. له ایران سره به د اټومي پروګرام هغه موافقه فسخ کړي چې د اوباما ادارې د لویدیځو قدرتونو په ملاتړ ورسره لاسلیک کړی وه. ټرمپ دا ژمنه هم کړې وه چې په موقتي توګه به امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ پابندي ولګوي. ورځپاڼه لري کې چې د ټرمپ دغو څرګندونو د سعودي عربستان، مصر او اسرائیلو په شمول د امریکا ځینې نږدې انډیوالان ډېر ورخطا کړل. خواسته کړې وه چې متحده ایالات دې په نړۍ کې خپله عنعنوي پالیسي جاري ساتي. ورځپاڼه لري کې چې ټرمپ وړمه ورځ په سپینه ماڼۍ کې له اوباما سره د ملاقات نه مخکې د اسرائیلو د صدر اعظم نتنیاهو، د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی او د سعودي عربستان له پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز سره په تلیفون خبرې وکړې او درې واړو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به ورسره خپله زړه انډیوالي جاري ساتي. ورسپانه لیکي سم دستي نه معلوميږي چې ښاغلي ترامپ د جمهور رئیس په توګه په نورو برخو کې خپل هغه تهدیدونه عملي کړي چې د انتخاباتي مبارزې په دوران کې پرې ټینګار کاوه. د آسیا او منځني ختیځ په باب خارجي پالیسي روښانه نه ده. ترامپ ویلي چې د منځني ختیځ هیوادونه او د جنوبي کوریا او جاپان په شمول ځینې آسیایي ملکونه چې د خپل دفاع لپاره د امریکا په اټومي چتر اکتفا کوي آزاد دي چې خپل اتمي وسلې جوړې کړي، کنه نو د امریکا د پوځي لګښتونو د بوج و برخه به پر ځان مني. دا ښکاري چې ترامپ له خپل خبر نه تیر شوی او د پنځم به پرځې د جاپان او جنوبي کوریا مشرانو ته په جلا ډول تلیفونونه وکړو او اطمینان ورکړ چې امریکا به د اتمي حمله په مقابل کې دفاع کوي. ترامپ ګواښ کړی و چې جاپان او جنوبي کوریا د امریکا د پوځي لګښتونو بوج ورنکړ نو امریکایي عسکر به له دغو دواړو هیوادونو نه راوباسي. ډانلډ ترامپ د انتخاباتي مبارزې په دوران کې ګلوبل وارمنګ یا د ځمکې د کورې د ګرمېدو پدیده د ساینس پوهانو جعلي او بې اساسه اوازې بللې وې او خبرداری ورکړې و چې انتخابات وګټي نو دی به د پاریس له نړیوالو موافقینو متحده ایالات وباسي. هغه د شمالي امریکا د دریو هیوادونو مکسیکو، کاناډا او امریکا ترمنځ د آزاد تجارت د موافقې هم کلک مخالفت کړی و او له سره یې پرې د غور کولو خبرداری ورکړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو، په افغان امنیتي ځواکونو کې د وژل شوو سرتیرو خپلوانو په دولت اعتراض کړی چې ګوند هغوی ته د هغوی حقونه نه ورسیږي. دغه لسګونه کسان پرون د خوست په ښار کې په یوه اعتراضه غونډه کې راغونډ شوي وو. ابراهیم رحیمی په باب داسې رپورټ راکوي.
د خصوصیدونکو عزیز الله یو وروري د ملي اردو په ځواکونو کې لدرې کلونو دند ورسته ترخیصونه اخیسته او یو بل وروري په هلمند ولایت کې له طالب وسلوالو سره په جګړه کې له لاس اور کړی دی. دغه پخوانی افغان سرتیری چې پتون د لهجه اعتراضیا غونډې ته خبرې کولې، هغه اسناد هم خبر اعلانو ته خودل چې دی وینم رزمه کې او یو اندازه پیسو په اړه پکې ولایتي چارواکو ته لارښوونه شوه. خو د په وینا څوک یې غږ نه اوري.
خدامو هغه ځکه قسم خوړل ده چې زمخ کې پنځه کوله مخ کې په کندار کې اسکر وم چې مو ته قسم وکولو چې تا قسم وخوره. مو قسم خوړل ده چې هغه دښمن که امریکایی وي که پاکستانی وي که افغانی وي که تاجکستانی وي که ایرانی وي که ازبکستانی وي، زه به د هر دښمن په مقابل کې جنګېږم. هغه شهید ورور شهید زوی د په نظر کې ونیسي چې اوان خوړل ده، پیکا خوړل ده، بم خوړل ده. مونږ د وطن خدمتګرو نه، د داسې مفسدو چارواکو په وړاندې مونږ مخالفین زرونه بولو.
د عزیز الله تر څنګ ګڼ نور هغه کسان چې خپل خپلوانې د افغان امنیتي ځواکونو په صفونو کې د دندو پر مهال له لاسه ورکړي، په دغه اعتراضیه غونډه کې پر دولت انتقاد درلود چې ګنې د ستونزو حل ته هیڅ ډول توجه نه لري. د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکم له مخې د ملي اردو، ملي پولیسو او د ملي امنیت هغو سرتیرو ته چې د دندو پر مهال یا وژل شوي او یا د بدن غړي له لاسه ورکړي، د نقدي مرستو تر څنګ د استوګنې لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شوې. خو دغه اعتراض کوونکي پر ځایي چارواکو له دې امله نیوکه لري چې ګوندې دوی ته د خپلو حقونو په ورکړه کې غفلت کوي.
هیچا په دې باندې ستر ونه خوروالو چې راشئ راځئ چې تاسو ته درکړل شوی حق دروست پرو. موږ راپاڅېدو چې خپل حقوق وغواړو. څومره چې موږ ته دولت د قانون نه منظوري شوی دي، پیسې دي، ځمکې دي، هر شی چې دي هغه غواړو. سبا هم غواړو، بل ورځ هم غواړو. نه دی ولی په دفتر کې موږ لمن نیسو، د سوال لاس غځوو، سوال نه کوو چاته. نه روان ته جنګېدلی یم، سرباز یم، خپه مې د لاسه ورکړی ده، لاس مې د لاسه ورکړی ده. د هماغې اعضا په بدل کې په نره ولاړ یم، خپل حقوق غواړم.
ځینې تقریبي ارقام ښیي چې په تېرو 15 کلونو کې د خوست شاوخوا 8000 کسانو په افغان امنیتي ځواکونو کې ژوند له لاسه ورکړی. خو د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په حکم کې د دغه ولایت 800 کسان شامل دي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ وزارت دفاع او د شهدا او مظلومینو په ریاست باندې غږ کوو چې موږ د وزارت دفاع څخه په مظلومینو چارو ریاست پورې وتللو. دغه موږ سره ډېره جفا ده، ځکه چې کلونه کلونه موږ نه پیسې سوریږي، خلک شتمنۍ نه لري، بل شی نه لري، دغې ته سترګې وي.
په همدې حال کې د خوست ولایتي چارواکي د وژل شوو معیوب افغان امنیتي سرتیرو پر خپلوانو د استوګنې د ځمکې د ویش په اړه د پخواني جمهور رئیس له لوري د صادر شوي حکم په اړه څه نه وایي. مګر د خوست د ولایت له مقامه په یوه خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې ځینې سیاسي کړۍ هڅه کوي له دغو اعتراض کوونکو څخه د خپلو شخصي ګټو په خاطر د وسیلې په توګه کار واخلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن دی درنو اوردونکو د زابل د ولایت کې د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو په ضد مبارزه کې د مطبوعاتو پراخواسو هغه شکونه ختم کړي چې مخکې به د واکسین په اړه د ناسم معلوماتو له کبله په ټولنه کې موجود وو. خبریال عزیز الله پوپل په دې باره موږ ته داسې رپورټ راکوي.
زابل د افغانستان په جنوب کې له ایران او پاکستان څخه د راستنېدونکو افغان کډوالو په ګډون د زرګونو کسانو د تګ راتګ مهمه لاره ده. دا ولایت په جنوبی برخه کې هم له ډیورنډ کرښې سره اوږده پوله لري چې هر ورځ سلګونه کسان ورباندې تګ راتګ کوي. د زابل د عامه روغتیا د واکسین د برخې مسؤول ډاکټر محمد عمر وایي چې دا ولایت له هر پلوه د پولیو د ویروس تر ګواښ لاندې دی، خو د کورنیو په مرسته توانېدلی چې د پولیو په هر کمپاین کې ټاکل شوی هدف ماشومان واکسین کړي. نوموړی زیاتوي چې واکسین ته د کورنیو د همکارۍ په راجلبولو کې رسنیو ځانګړی رول درلودلی دی.
هر کمپاین چې موږ دلته ترسره کوو کوم تر هدف لاندې ماشومان چې دي هغوی ته موږ په ډېر اسانۍ سره کولای شو هغوی واکسین کړو. د 1,40,000 په شاوخوا کې تر 50 کالو کم ماشومان دي چې هر ځل یې موږ په کمپاینونو کې دوی واکسینوو. دا لومړی مثبت رول چې لوبولی دی هغه مطبوعات دی چې مثلا نړیوال مطبوعات تاسو واورئ چې ته خپله هم نن زما سره ناست یې، دا ټول هغه څه دي چې د پولیو په له منځه وړلو کې یو رغنده رول لوبوي او زموږ سره مرسته کوي تر څو د خلکو آگاهي د همدغه ناروغۍ په مقابل کې زیاته شي او خلک چې کله آگاه شول خبر شول هغې ته بیا دا ضرورت نشته چې ته هغوی ته د دې په اړه تبلیغ کوي.
په کلات ښار کې د پولیو واکسین رضاکاران کوڅه په کوڅه ګرځي او هغو کوچنیانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي چې د کمپاین په عمومي ورځو کې له واکسین څخه پاتې شوي دي. د پولیو واکسین یو تن رضاکار عبدالله امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په ځینو برخو کې لا هم یو شمېر داسې کورنۍ شته چې د پولیو واکسین په اړه سم معلومات نه لري او خپل کوچنیانو ته یې له ورکولو څخه ډډه کوي.
یو بل ټین د سیاغه خورا خسته مرده خوات نو وستر دغه ځای پر مو په غیر ازر هغه پس واکسین اوس کوم کوچنیان پات سی بیا هغه وس په هغه پس ګر سیاغه واکسین په سلو کې داسې یو پیسه داسې دوه پیسه د خلک پیدا کیر سیاغه واکسین ورکي نو ټول ان شاء الله واکسین په اړه پوه سی. د ته تشویق وسی واکسین داسې دغه دا د واکسین په باره کې ټول معلومات ورکو.
د عامې روغتیا وزارت او په دې برخه کې مرستندوی ادارې له بیلابیلو لارو څخه هڅه کوي چې کورنۍ وهڅوي تر څو د ګزارن د ناعلاج ناروغۍ پر ضد خپل کوچنیان وقایه کړي. د روان میلادي کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 2 ته رسیدلی چې د تیرو کلونو په پرتله په شمیر کې کموالی راغلی، خو د روغتیایي مسؤلینو په وینا د له منځه وړلو هڅه یې نږدې شوې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو د واشنگتن دی او تاسو زموږ لومړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر غنی هغه غوښتنه چې د وزیرانو د استیزا جریان دی وځنډوي رد کړه او د پوهنې او د ترانسپورت وزیرانی سلبې صلاحیت کړل، خو د مالی وزیر ته د باور رایه ورکړه. پام کړئ په دې باب د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر را لګلی رپورټ ته.
که څه هم د ولسی جرګې د شنبه ورځې په استیزایه غونډه کې د ولسمشر غنی د کابینې د دریو وزیرانو له سلبې صلاحیت وروسته د افغانستان ولسمشر د ولسی جرګې له اداري هیئت او د کمیسیونونو له مشرانو سره لیدنه وکړه او نن یې ولسی جرګې ته یو مکتوب واستوه چې د وزیرانو استیزا وځنډوي، خو ولسی جرګې په غوسه اکثریت پریکړه وکړه چې د وزیرانو استیزا ته دوام ورکړي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 204 وکیلان حاضر وو او د وزیرانو د سلبې صلاحیت لپاره 113 رایو ته اړتیا وه. ټاکر شوی و چې نن د مالیه پوهنې او ترانسپورت وزیران د ولسی جرګې لخوا استیزا شي، خو هغوی د دغې جرګې غونډې ته حاضر نشول او وکیلانو د هغوی په غیاب کې د رایې ورکولو صندوقونه کېښودل. د رایې ورکونې په نتیجه کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي او د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د ولسی جرګې لخوا له دندې ګوښه شول، خو د مالیه وزیر اکلیل حکیمي د 15 تایید، 112 رد، 15 باتلو او شپږ سپینو رایو په ترلاسه کولو سره بیرته په خپل دندې پاتې شو. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
در نتیجې استیزای امروز وزیر محترم مالیه کماکان به حیث وزیر
د نننۍ استیزا په نتیجه کې د مالی محترم وزیر صاحب د وزیر په توګه پاتې شو او لولس مشر او د حکومت له رهبرۍ څخه هیله کوو چې د ترانسپورت او پوهنې وزارتونو لپاره نوي نوماندان د ملت کورته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي
برای وزارت مار به خاطر کسب رای اعتماد به خانه ملت به معرفي بګرن.
ټاکل شوی چې ولسی جرګه د کابینه یو لس نور وزیران هم په تیر کال کې له اویا فیصد څخه د کمی انکشافي بودیجه د مصرفولو لامل استیزا کړي. خو د افغانستان حکومت وایي چې د وزیرانو د استیزا لپاره د ولسی جرګې دلایل موجه نه دي او دغه جرګې د 1409 کال د قطعی د رپورت پر بنسټ د کابینه وزیران استیزا کړي چې هغه مهال افغانستان په یو خاصو شرایطو کې وو او حکومت کمزوري تشکیلات درلودل، نو ځکه د کابینه اکثر وزیران په سمه توګه د خپل انکشافي بودیجې په مصرفولو کې پاتې راغلل. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د یک شنبه پورس خبریالانو ته وویل
عدم مصرف بودیجه انکشافی یکی از معیارها میتواند باشد، نه همه
د انکشافی بودیجه نه مصرفول یو معیار کیدلی شي، نه ټول معیارونه. د اکثر وکیلانو استدلال دا دی چې انکشافی بودیجه مصرف شوی نه ده او په همدې اساس یې قضاوت کړی او هڅه کوي چې یو شمیر وزیران په استیزا سره سلبي صلاحیت کړي. په داسې حال کې چې دا یو شاخص کیدای شي، نه دا چې د وزیرانو د سلبي صلاحیت لپاره ټول معیار او شاخصونه وي.
شاخص در سلبي صلاحیت وزیران.
د ولسمشر د ویان مرستیال د اجرایه او مقننه قوه ترمنځ اختلاف د افغانستان په زیان وباله او ویل چې دا مسله به په افغانستان کې له مخالفینو سره مرسته او رواني جګړه لا پسې توده کړي. تیره ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ټینګار کړی و چې د کابینه تغییر به ګران تمام شي او که نوي وزیران وګمارل شي نو دا به ډیر وخت ونیسي تر څو په کارونو بلد شي، مشکلات درک کړي او په وزارتخانو کې تحرک پیدا کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې کچری په دې جمی کې د دغه نړیوال ټولنې د بشری مرستو د ادارو د خوراکي او د عاجل موادو انتقال مخامده سي بندوي، نو د دې ویرا ډیر شته چې د سوریه په شمال کې د الب د خار د ختیځ سیمو 250 زره خلک به د سخت لوګي سره مخامخ شي. د جنیو نه د امریکا غا خبریال لیز اشلان په دې باب یو رپورټ را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اوروبو. د ملګرو ملتونو چارواکي وای دوی لدینه ویره لري چې په دې سخت ژمي کې به د سوریې په ډیرو سیمو کې ډیر خلک د مرګ د خطر سره مخامخ شي. دغه نړیواله ټولنه وای چې دوی او نورې خیریه بشري ټولنې د جنگونو او د حکومت د خندونو لکبله د دې توان نه لري چې دغه خلکو ته په وخت عاجل ضروري مواد ورسي. په ملګرو ملتونو کې د بشري چارو د ادارې خاص مشاور یان اګلند وایي چې دا ډیره زیاته د اندېښنې وړ خبره ده چې څنګه به په دې ژمي کې د حلب د خار په ختیځ کې 250 زره محاصره شوي خلک نجات پیدا کاندي. هغه وایي
The last time East Aleppo was reached with significant humanitarian supplies
آخری ځل د حلب د خار په ختیځ سیمو کې خلکو ته فوق العاده زیاتې بشري مرستې رسیدلې او په اصل کې دغه بشري مرستې د اوړي په منځ کې د جولای په میاشت کې شروع شوې وې. هغه یو راپور چې موږ ته د حلب د خار د ختیځ نه را رسیدلې دا دی چې همدا اوس چې موږ خبرې کوو هلته خلکو ته د خوراکي موادو وروستۍ جیره رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د ادارې دغه خاص مشاور ښاغلی انګلند وایي چې د هلته په دې ژمي کې د یوې بشري فاجعې د مخنیوي د لارو چارو دپاره یو پیشنهاد هم مقاماتو ته کړی دی. په دغه پیشنهاد کې د روسیې او د سوریې او د مخالفو قواو نه غوښتنه شوې ده چې د حلب د ښار د ختیځو سیمو خلکو ته دي د عاجلو خوراکي او نورو ضروري موادو د انتقال دپاره اسانتیاوی برابر کړی. په دې ورسره په دغه پیشنهاد کې د دې غوښتنه هم شوې ده چې د دغو سیمو نه دی په عاجل ډول تقریبا 300 تن زخمیان طبي مرکزونو ته انتقال شي او هم دې طبي عملی ته اجازه ورکړي شي چې هلته په دغو محاصره شوو سیمو کې د ناروغانو علاج وکړي. اوس د حلب په ختیځو سیمو باندې د روسیې د جنگي الوتکو بمباری بند شوي، مګر هلته ځمکنی جنگ اوس هم په شدت روان دی او هم روسیې د کروز د توغندیو په شمول ډیره ثقیله وسله سواحلو ته رسولې او وایي چې دغو وسلو نه به د حلب په جنگ کې استفاده وکړي. ښاغلی انګلند هم امریکا غږ ته ویلي چې دی له دې نه ویره لري چې هلته به یو سخت جنگ شروع شي. هغه وایي
I do indeed fear it could become much, much worse. It is terrible as
زه باید دار ولرم دا وضع ممکن لدین هم ډیره ډیره خراب شي. اوس چې مونږ خبرې کوو هلته وضع ډیره خراب ده او د دې امکان شته دی چې دې نه به وضع هم ډیره خراب شي. زه امید لرم چې د ملګرو ملتونو دغه پیشنهادونه عملي شي. زه په دې یقین لرم چې هیڅوک نشي کولی چې د حلب د ښار په ختیځ او لویدیځ کې دا مشاهده کړي چې ملکیان هلته په یوه سخت او بې احتیاطه جنګ کې راګیر شوي او مري. ښاغلی انګلینډ وایي چې د امریکا د جمهوري ریاست د مقام د انتخاباتو نه وروستو دی ګمان کوي چې د روسیې او د امریکا ترمنځ به د بشري او د سیاسي ستونزو په حل کې همکاري زیاته شي. هغه دا هم ویلي دي هر کله چې د امریکا او د روسیې ترمنځ دغه همکاري زیاته شوې نو په سوریه کې معاصره شو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو دپاره هم فرصتونه برابر شوي دي.
د خبرونه په پای کې د دې سات د مهمو خبرونو غټي کې د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ د جمهور غوښتونکو د ګوند ملي کمیټې رئیس رینس پریوس د سپین ماڼۍ د اداري رئیس په توګه وټاکه او د یو غټ مطبوعاتي شرکت عمومي رئیس سټیو بینن د ستراتیژۍ د جوړولو د عمومي مسؤل په توګه ونوموه. نو بلې خوا ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې کله چې د راتلونکي میلادي کال د جنوري په شلمه خپل کار پیل کوي 3 میلیونه غیر قانوني مهاجرین به وشړي. ټرمپ یو ځلی بیا وویل چې له مکسیکو نه امریکا ته د قاچاقي ډول د مهاجرینو د راتګ د مخنیوي په خاطر به سرحدي دیوال جوړ کړي. دا وخت په امریکا کې له 10 میلیونه زیات غیر قانوني مهاجر پراته دي چې اکثر یې د لاتین امریکا اتباع دي. پرون په نوي زیلاند کې د 2.8 درجو په قوت سخته زلزله وشوه. د زلزلې مرکز د نوي زیلاند تر ټولو غټ ښار کرایسټچرچ نه تقریبا 90 کیلومتره لرې واقع و. او زلزله دومره قوي وه چې د ثقل د مرکز نه 200 کیلومتره لرې په پایتخت ویلنګټن کې هم ودانۍ ولړزېدلې. رپورټونه وایي چې په ساحلي برخو کې د سونامي یا سمندري څپو د راپورته کېدو له ویرې په زرګونو خلک له خپلو کورونو تښتېدلي دي. په لوړو ځایونو کې پناه اخیستې ده. د امریکا منتخب جمهور رئیس په داسې حال کې چې لګیا دی د خپلې کابینې د غړو او د سپین ماڼۍ د مشاورانو د ټیم په ټاکلو کار کوي. د واشنگټن د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې ټرمپ د سنات مجلس د وسلوالو قوو د کمیټې رئیس سناتور جیف سیشن د امریکا د دفاع د وزیر او د نیویارک پخوانی کاروال جولیانی د امریکا د لوی څارنوال په توګه وټاکي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم وړم ورځې رپورټ ورکړی چې د خارجه وزارت د مقام لپاره په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد د سنات د مجلس د خارجي اړیکو د جرګګۍ د رئیس بوب کورکر د کانګرس د پخواني رئیس انګریچ په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخواني سفیر جان بولټن او په افغانستان کې د ناټو د قوو پخواني قمندان جنرال سټینلی مکریسټل په شمول د څو کسانو نومونه د غور لاندې دي. له بلې خوا د ډونالډ ټرمپ ضد د امریکا په څو مختلفو کورونو کې له 13 ورځو نه مظاهرې روانې دي. په یوې احتجاجي مظاهرې کې چې د یکشنبې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د ټرمپ نړیوال هوټل مخ ته وشوه احتجاج کوونکو نارې وهلې چې له ګاونډیانو سره دیوالونه نه جوړو د دوستۍ د پلونو جوړول غواړو. له واشنگټن ډي سي نه علاوه په لاس انجلس ماساچوسټ او د ایوا په ښار کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي. عراقي قواو د یکشنبې په ورځ ویل چې داعش نه د نمرود ښار ګوټې نیولی دی. چارواکو وویل چې د عراق پوځ د 9 عملیاتي فرقې عسکرو د نمرود د ښارګوټي په مرکز کې ملي جنډه لګولې. په پرونی جنگ کې دواړو خواو ته درانده تلفات اوښتي دي. د نمرود ښارګوټي په ورځ کال د داعش وسلوالو ونیو او زیاتره تاریخي برخې ورانې کړې.
درمن اوریدونکو اولدی سره زموږ د خبرونه په همدې ځای پایته رسیدي. بلنه درکو د خبرونې سوشي به ورسته پیل شي. تر هغه پورې تاسو نه یوازې غواړو د خدای په امان خوشاله اوسئ.
رادیو آشنا.